سادی باشید. سلامونه له غرمی مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص پم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی وای افغانستان ته بشری مرستې باید داسې تنظیم شي چې د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وای اندوی زی احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې لیکلی امیرخان متقی دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و سره په کتنه کې وکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 33 میلیونه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سږ کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې د 2,3 لک ماشومانو په درملنه کې چې په خوار ځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي یوازې په می میاشت کې د نږدې 2,000 په سختي خوار ځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي و په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 شلوره سیالۍ وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویارک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 28 نیټه له واشنګټن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي 1,500,000 ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوخت دي. دا خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاری زبیر رحیمی د بیروزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کارو نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرارداد ورکړي دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکی وایي په 10 ورځو کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قول وویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړې چې په ایران کې تر 5 میلیونه ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د بریښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د حملې طرح بللی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د ټي ټي پی د قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړی نه دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام اول مطلب ته لزګونو افغان خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو او د پانتون استادانو له ټویټر وغوښتل د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. ورسته لدې چې میټا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبري اژانس فیسبوک پاڼه بند کړي او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخېونی ولا طالبانو ډیره ټویټر ته مخواړه ولا. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
ټویټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوی چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت هغوی ته لاره هواروي چې خپلې افراطي ایدیالوژۍ ته تبلیغ وکړي او لا ډېر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبريالانو په لیک کې هم داراز راغلي له ټویټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټ فارم حیثیت کمزوري کړی دی. هشپت رادفر چې خبریال او مدني فعال دی تیره شپه آزادي راډیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري.
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسوونکو پلیټفارمونو ته یادونه وکړو چې د طالبانو په شان د بیره اچونکو او سختدریز و جریانونو د رواني جنگ او تبلیغاتو وسیله نشي. دوهم او لا څرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې یې نومونه یاد شوي اکثره یې په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي. نو په لومړي ګام کې لږ تر لږه له ټویټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یوه غښتلې وسیله ده د هغوی لاس لاند شي.
د لیک په یوه برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویندوی سعید خوستی ټویټ ته اشاره شوې ده. ده د سش کال په سور میاشت کې په خپل ټویټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هېواده د باندې دي په مرګ ګواښلي وو. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همغه مهال آزادي راډیو ته وویل څه چې ښاغلي خوستی ویلي خپل شخصي نظر یې دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. د سیاسي چارو شنونکی داود مایار چې طالبانو ته نږدې بلل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د یوې جنګي ډلې په سترګه کتل کېدل، خو اوس طالبان حکومت په لاس کې لري. دی وایي ټویټر ته ګوته په شمېر کسانو شکایت کړی او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده، طالبان کومه جنګي ډله نه ده. طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت اوس یو نظام ده. دوی تر ډېره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري. دغه کوم کسان چې قانون په لاره اچوي د دو تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبری ارزش پیدا کړي.
په ټویټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسګونو افغان فعالانو وروسته له دې د ټویټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یوه ټویټ کې ولیکل چې ټویټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابره مهم دی. د لیکلي د ټویټر لومړی امتیاز د بیان آزادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توب دی. انس حقانی هم درس ویلي چې ټویټر د میټا په شان د نه زغم پالیسی نه لري ځکه نور پلیټ فارمونه ځای نشي نیولی. خو منتقدان وایي انس حقانی په داسې حال کې د بیان د آزادۍ په خاطر ټویټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره د بیان آزادي سخته محدوده شوې ده. د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې یو کال وروسته میټا شرکت په خپلو دواړو پلیټ فارمونو فیسبوک او انسټاګرام کې د ملي تلویزیون او باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل. میټا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسیو په دلیل دا اکاونټونه بند کړی دي. طالبان د خپلو نظرونو، اقداماتو او خبرونو لپاره له ټویټر څخه ډیر کار اخلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په ټویټر کې فعال و. یو شمیر افغانانو تیر کال هم له ټویټر څخه غوښتي و چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متی الله ویسا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متی الله ویسا د دغه نیات پیدا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی. دبد سال کې چې د متی الله ویسا خپلوان او د یو شمیر نورو فعالانو خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د هغوی له برخلیک هیڅ حال نه لري. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پاموکړې د نرګس مومند ریپورت.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسول متی الله ویسا چې د دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دی خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متی الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې له زده کړو بې برخې دي په نستړی کېدونکې توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت ته اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرضیه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
خاطر رهایی ویسا
نه د خوشی کېدو نه هم د وضعیت په اړه
پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، له بده مرغه تر اوسه په دې اړه هېڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کېږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شوه. و متی الله ویسا د روان کال په 28مه نېټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. موږ د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسا، شاعر او انځورګر حسیب احراری، افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالان او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې دي، طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د هغو مرستیالانو څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرع لاست. زه ملالی بشیر یم، د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. لکوره د باندې د شذو پر کار د طالبانو لبندیزونو ورسته، د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو لیک کې د 309 شپېته وړکتونونو د شوونکو د ګوښکولو اعلان کړی دی. په مکتوب کې ویل شوی چې د هغو کسانو نومونه چې په دغه نوملړ کې راغلي له دندو لیرې شوي دي. په دې لیست کې د 409 شپېته ښځینه ښوونکو نومونه شامل دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. دا وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو امر په رسمي ډول تایید کړ. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې له لوړو ټولګیو یې درسونه ورته ویل بې دند سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. همدارز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼ شمېر ښځې له دندو ګوښه کړای سوې، چې دغه هم د ښځو پر کورني اقتصادي وضعیت باندې فشار راوستلی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیت زیات سوی دی او ښځې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، ښځې څه کولای سي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې ګټلو فرصتونه برابر کړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې د بشري حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی حمیرا اکاخیله او اغلی نفیسه دانش میلمنی دي. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی نفیسه دانش دواړه له موږ سره د تلیفون لارې وصل سوي دي. اغلی نظامی، تاسو څخه به اول پښتنه وکم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو په نظر دغه شته چې لدندو ګوښه سوي او په دغه ورستۍ پریکړه چې د طالبانو د ټولنکار او ټولنیزو چارو وزارت کړی ده چې وړکتونونه بندوي او له دې سره به د 309 شپېته ښځینه کارکوونکو کار له لاسه ولاړ سي، ستاسو په نظر دغه د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسولای سي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنې میلمنې ته زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د رادیو ډیرو او درنو اوریدونکو ته یقینا چې که ورته ځیر شو د دوه کالو کې هغه مشکلات چې په افغانستان کې په ښځینه وو باندې راغلي دي او په مجموع کې د افغانستان په خلکو باندې راغلي دي چې هیڅ د تخمین وړ او د منلو وړ نه دي. ځکه تاسو وینې چې هغه ټولنه چې ما بار بار دا خبر کړی ده چې په هغو کې جنګ، په هغو کې بدبختۍ او څلوېښت کاله او څلوېښت کالونه پنځوس کاله تستې وبولې چې هلته بدبختۍ تېرېدلې تېرې شوې دي او څومره کونډې ړندې یتیمان او څومره مشکلات ورسره زیږېدل شوي دي. د دو جنګ د لاسه څومره مشکل منځته راغلی دی او هغه مېرمنې چې هغې کونډې دي او هېڅ نفقه د نفقې لپاره کوم څوک نه لري، زوی نه لري، مېړه نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري او د کور نفقه د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی. هغه یې که اولاد غټ دی که وړ دی یا څه داسې ومنو چې د اولاد یې په سر سېدلی دا خو من حیث د بشر، من حیث د انسان حق لري چې ژوند وکړي، حق لري چې وخوري، حق لري چې واغوندي، حق لري چې وګرځي، حق لري چې په کور کې ژوند وکړي، کرایه ورکړي. مګر کله چې د غیب باندې د کار دروازه تړلې کیږي، کار ته نه پرېښودل کیږي، سفر ته نه پرېښودل کیږي، نو واضح خبر ده چې دا یو بشري ناورین منځ ته تلونکی دی او ته دو چرغلی هم دی. نو زه فکر کوم چې ته دو به د ښځو د اقتصاد مسله دلته سي نور موږ هیڅ هم نشو بیانولی. واضح خبره ده چې هلته د ښځې اقتصاد هیڅ مانا نه لري، د ښځې ژوند هیڅ مانا نه لري. نو که په خپله د افغانستان خلک هغه که نر دي که ښځې دو مسلې ته په خپله توجه ونه کړو، دا موږ نه په نړیوالو باندې سر ترسولی شو، نه یې په همسایګانو سر ترسولی شو. دا د افغانستان د خلکو د ننه مسؤلیت دی چې باید هغه په خپله دا مسؤلیت ومیني چې دلته که دا مېرمنه نن چې هیڅوک نه لري، دا خو خیرات نه شي ټولولی، د سرک په سر خو نه شي کېناستی. د دو ځای چې سرک په سر ناست خیرات ټول کاښه دی، او که دا دی چې په یوه اداره کې په عزت څه کار وکړه او خپل هغه حق حلال روزي لاسته راوړي. نو د ښځو د اقتصاد په هکله زه هیڅ بیان نه لرم، زه ځینو څه ووایم، خو هر څه په ولاړ دي، نه د کومه به د دې اقتصاد تقویه شي. رڅه چې د څومره به دا کینی ګنډل به وکړه او د ګنډلو د هغه نه به دا پیسې په لاس راوړي، دا به ځان پرې وساتي. اما دا ګنډل به دا چاته کار چې د افغانستان اقتصاد په غور رقم دی، خلک هغه وس قدرت نه لري لیا خپل ځانونه وساتي. نو هغه نه بشي کړلی چې شوقي ګنډلو ته هم دی هغه ورکړه، زړونه ورته ښه کړه. دا یو ډېر غټ ناورین وینم، او چې ورځ په ورځ دا ناورین مخ په زیاتېدو دی. دا یو بشري حق تلفي ده، او دا د بشر په مقابل کې خیانت دی چې دا ولو که موږ په خپل افغانان دوته ځانونه نه هغه کې وهوښیاري وو، ولو که په نظام کې دي او که په نظام کې نه دي، باید هغه کسان چې په نظام کې نه دي باید ورشي ټول شي، په دو باندې هغه منطقي دلایلو ته مخه کړه. که دا ښځه چې نن په کور کېني ده دام سنجولې ده، صحیح ده یو تعداد به هم نارینه کار کوه هم به ښځه کار کوه، اما ډېرې زیاتره یې کونډې ورندې دي، زیاتره داسې مېرمنې دي چې کونډې هم نه دي، پېغلې دي، پاتې دي، پلار نشته، مور نشته، ورور نشته، داسې یتیمه پاتې شوې ده. نو هغه به څه کوه؟ نو دا سوال خو باید موږ د اوسني نظام نه وکړو چې خی پس د دو مېرمنو سرنوشت څه کېږي، دا کومه به هر څه په بسته کېږي، بسته کېږي، بسته کېږي، بې مېرمنو نه خو کورم نه آبادي. نو دا یو ډېر خطرناک حالت دی چې زه هېڅ ورته بیان نه لرم.
مننه آغلی نظامی. آغلی نفیسه دانش، تاست خبه بله پشتنه وکم، تاست آغلی نظامی خبری واوری دلی دوی دا هغو شدو اقتصاد تا اشاره وکړه چې په دغه وړکتونونو کې دوی کار کوي او مالیمانی دی، که دا هغو شدو پا عربانی خبری وکو چې خپل کچنیانی و دغو وړکتونونو تورولل، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې ښځې په وړکتونونو کې کوچنیان نسي داخلولی یا نور یې خپلې دندې هم له لاسه ورکړي دي، آیا فکر کوئ چې دا پر دوی باندې یو اضافه فشار راوستل دي چې پر کور باندې کښېني او کوچنیانو ته، ځکه چې که کوچني ته کوم ځای نه وي مهیا چې هلته کوچنۍ ورسي او زده کړه وکړي پکښې کې او مور یې ولاړه سي کار وکړي، نو دا ستاسو په نظر آیا د ښځو اړ ایستل نه دي چې په کور باندې کښېني ټولې؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته او ګرانې مېرمنې ته هیله من دی چې ټول به روغ جوړ اوسېږي، اګر چې د رواني حالت خو موږ روغ هم نه یو او ډېر په بد حالت کې استمو، نو هیله من دی چې بیا هم په دې حالت کې چې ځان وساتو یو څه وکړی شي وطنوالو ته. اولې نه دا یو ډول فشار دی چې په ښځینهو باندې راوستل کېږي، یعنی ښځینه یې تر هغه حالته پورې محدود کړی چې دوی وایي چې یعنی تاسې کوچنیان لرئ نو وړکتونونه هم موږ په تاسو باندې بندوو او کېنې الان کې چې یو مېرمنې د مشکل نه ځان نه خبروي، یعنی څوک نه خوښوي چې عیش آرام ولري او قرار په کور کې کېني، خو حتماً دا مېرمنې د اقتصادي مشکلات لري چې د خپلو کوچنیانو سره حتی راوځي کارون لپاره. نو ته چې وړکتونونه بندوي، زه اوس دیو ته حیرانه دی باندې یم چې یعنې دیو دا وړکتونونه په کوم اساس باندې بند کړي دي؟ دا بیا د اسلام په کوم ځای کې راغلی ده؟ یعنی زموږ خپل پیغمبر دایي لوی کړی دی، هغه خپل مور یې نه دی لوی کړی، هغه ته شدې دایي ورکړي دي. دا بیا د اسلام په کومه کرښه کې راغلی چې تاسو وړکتونونه بندوئ او راځئ خزینو باندې هر ډول فشار اچول. یعنی دا ډله چې راغلي ده زه ورته وایم چې دا هیڅ اسلام سره نه زموږ د کلتور سره برابر دي. دوی یوازې یوازې صرف د دې لپاره راغلي چې په ښځینو باندې فشار واچي، د همدغې لارې باندې زموږ مبارک دین بدنام کړي او بالاخره یو داسې بحران چې زموږ په وطن کې راولي چې بیا یې مونږ نشو کولای چې را کنټرول کړو. د دې لپاره وطنوال باید راجم شي او ووایو چې مثلا تاسو د وطنونو ولې بندوئ. یوه اداره کې یوه ښځه کار کوي، خپل ماشوم ځان سره راولي، بهتره دا ده چې هغه ماشوم په عیش او آرام او په صحیح فضا کې اوسېږي که نه تاسو دا فشار راولي چې یعنی ځینې ښځینه به وکړلی شي چې په خپل ماشومان کور کې پرېږدي، خو هغه به یو بد حالت سره مخ وي. ماشوم د ماشوم په حق کې به څومره ځورېدنه وي. ښځینه نه شي کولی چې یعنې خپل ځانونه د هغه اقتصادي برخې نه وباسي. همدې په خاطر باندې مجبوره دي چې وظیفو ته لاړ شي. نو کېدای شي خپل ماشومان کور کې پرېږدي، یو بد حالت سره یې پرېږدي، خو بهتره دا نه ده چې په روغتونونو کې اوسېږي. زه وایم چې دوی په کوم اساس باندې دا روغتونونه بندوي او ولې په ښځینهو باندې دومره فشار راوړي. دو ته ښځینه اوس څه ویلي دي؟ حجاب یې ویلي دی، مراعات کړی دی، هر څه چې دوی ویلي هماغه څه وکړل، خو بیا هم دوی د ښځینه سره هغه خپل تبعیض کوي او د خپل تبعیض نه هېڅ لاس نه وړي. تبعیض څه کوي؟ داسې یو ظلم ده چې یعنې هغه عربو به هم په خپل تورتم دوره کې په ښځینه باندې داسې ظلم نه وي کړی لکه دغه خلک چې کوي.
اغلی دانش زبر ته تاسو ترځم مننه. اغلی نظامی تاسو واورې دل د اغلی دانش خبري. یو پښتنه په دې کې دغه هم را ماسته کیږي چې د وړکتون هدف یوازې دغه نه وي چې شزي وکولای شي کوچنی ورولي حالت یې پرېږدي، بلکې دا هم دی چې حالت کوچنی درس وایي، زده کړه کوي او د خپل ژوند هغه لومړی د زده کړو او اولین بهیر د همغه ځای څخه پیلېږي چې دا بیا کوچنی اماده کوي چې مکتب ته ارسی شونځي کې په یو ټولګي کې څنګه برخورد وکړي، څنګه کښین یا د هغه تر مخه چې دی وي یو ټولګي ته ځي یو څه زداوي. ستاسو په نظر دغه څومره د کوچنیانو پر راتلونکي باندې تاثیر کوي چې هغه د وړکتون دغه هدف دی چې و مکتب ته آماده کی؟
ډیره زیاته مننه میرمن بشیر. کور ودان یقینا کورکستان نه، خو د مکتب هغه اساسي بنیادی مرحله ده چې کله تاسو یو ماشوم د آماده کولو تاسو خبره چې رقم کینی، چې رقم خپل قلم په لاس کې واخلي، چې رقم در خپل درسونه خپل فایل کا، دو ته هغه د اجتماعي ژوند خوونه درسته ده چې اولینه معلمه ده، اما که مور با سواده وی، که مور تحصیل کرده وی، وی درست ده. بیا هم ضرورت دو مسئله دو مرحله دو وارش ده چه ور باید کودکستان تا یورل شی و یو ده کور ده ننه ده ماشوم که ناستل ولته دل ده، یو ده ماشوم چه بیرتا پتوله نکی اغا کارت پوته کی یا مکتب ته چی یا ده غطانو پکت که کی نی یا یو مجلس که ناسته یا د قلم نیول، د قاشق نیول، چې رقم د قاشق پلاس کې ونیسي، چې رقم قلم پلاس کې ونیسي، چې رقم د مشرانو کشرانو احترام وکړه، د هغه ټول څه دي چې اوله مرحله کې ماشوم ته ورښودل کېږي او بل ماشوم دو ته روزل کېږي چې لږ حداقل هغه د کور د محیط تر ووزي، د ټولنې د خلکو صدای باید با جرات اوسه، که وړکی وي کنجلکی باید جرات د ولري چې کینی ولټي خبرې وکړه، درس ویي او په مکتب ته چې مکتب ته شاملي بله ورځ هلته په بوغو چغارو نه وي، د معلمې نه ونه ډار شي، د صنفه ونه ډار شي، د درس ونه ډار شي. یعنی یو اساسي او بنیادي تداب دی د ټولنې او د مکتب دی. اول کې مکتب ته یو اساسي تداب دی چې مکتب ته وړ آماده کوي، دوام ټولنې ته یو سالم اولاد تربیه کی او روزل کی او تقدیمی. نو زه فکر کوم چې د کودکستانونو بندول د په هیڅ حصولو کې نه دی. کودکستان بند کړه، ماشوم یو ځای بدبخته شو، معلم بل ځای بدبخته شو، هغه مور بل ځای بدبخته شو، بدبختی په دو معنا چې هوس هستر مخته ترقی ده. اوسانه تمدن اون تا چه مو دیر شد تصویه چیم دغه ماشومان دی، چیم دغه کودکستانو که هم دغه میرمنی دی چی پخپلو کرو و پخپلو دفترو که ننده کار کن نن دا واړه ماشومان دي چې سبا ورځ ځوانان دي، هغه که نر دي ورکې دي که نجونې دي. نو کله چې دای د اساسي او بنیادي تربیه خلی خپله ټولنه که آباده کولی شي، ټولنه د غلې نه، ټولنه د فساد ته، ټولنه د هر منفي اعمالو نر پاکي. تاسو درسته ده، هر مملکت یا د مځکه په خپل حیثیت یو ځنګل لري په دغه کې او بعد به وي د مونږ شویل چې ټول پاک ستر هر څه به حل وي د خبر نشویل. اما بیا هم نسبتا ټولنه دوتا آماده کیږي چې حداقل یو سالم اولاد ور تقدمی یو نره خدزه مشترکن کار کار طولنا آماده در جوند کی نو که در اکم تاس در خدزه مخون نوائی ونی ولشی ما شم مکتب تفرینو خودلشی کودکستان ولار نشی مخوب شکر الحمدلله مسلمانان یو درسته در مخوب طول خوب مدرسه هم نکی طول بود در یو مدرسه بو بی خلاص نه خود مو باید پیشرفت وکړو موږ دغه مادن چنن یه دی دا انلند دا مادن چې دی هغه تورکی نور مملکتو ته د استخراج تورکی والد مخبل نسل ون روزل شي والده تربیه نشي ولی په خپل دا ون استخراج نکا چې موږ بل مملکت ته زارې کوچ راشه دا طلبی دا یور دا طلبی ته کیک دو په خپل تجاران د مختجران واخلی په نور باندې عزتي نور ورته کارګران د نور مملکتو ور تربیه موتاس کارگران موتاس ماشینون خودل تکار نکا یا مثلا دغه مریضان د افغانستان کم مریضان پاکستان تراواندی ان تراواندی نور مملکت ته ټول ورځ مریض سمندی وی خواله مخسام ډاکټر تر دی نو کوشش د بل د احتیاج ولی مخ بل ملک ته د دست او شکل لاس و نه کوچه هغه اساس بنیاد ته کار وکا نه چې د مخ پیسې د مخ مغزونه د مخ هرڅه د مخ نو تختی اوس که د مریضی په نام چې هم یو کوټ پیسې بل مملکت بل بودیجې د نورو بودیجې ته واستي که د تحصیل لپاره څه عین شي ولی موږ دا زمینه په خپل مملکت کې مساعد نه کو ټول مسلمانان یو ټول انسانان یو خدام انسان ده نارینه هم انسان ده د کور د آبادولو په خاطر باندې پلار مور لټی خپل زوی ته واده کوي کور یې آبادی و خو کوری چا واده وی کور مرنگ نشه خو پریگده یه چه باس واده خزه وی پریگده یه چه باس واده اولاد و روزل شی اغا چه نند کور ده آباده فکر کیه باید دست ده طولن ده آباده فکر هم شی طولن هم باید آباده شی تو کم ابو مو ده غلو تو کم ابو مو پر جنگو پسمندی وی پر جنگ بانده کابل ده دلاله نند به افغانستان گل و گلزارو اما رست بله مو بدبخته تکش کیوی وس دا رات بختی چې موږ نه ور پریږدو نه زور پریږدو ټول قلفی وو دا یو څه دي چې ډیره خطرناکه پایله به افغانستان ته لري نه نړۍ ته موږ نه نړۍ ته اوس اخطار په افغانستان نشو ورکولای چې افغانستان که امن و تاسو امنی که افغانستان نه امن و تاسو نه امنی هغه دې موږ ولیدل چې نړۍ دې موږ سبازی وکړله نړۍ دې موږ سبازی نه وای کړی نو خو دا خبر به باید عملی شوی وای
مننه بله آغل نظامی مننه آغل دانش د آغل نظامی د خبرو په دوام استاس ته پښتنه کوم تر دې مخکې چې د وړکتونو ته باندې دو امر وسی طالبانو د ارایشګاو یا سنگارتونو کسانو ته ویل چې دغه سنگارتونونه باید بند سي دوی د دغه سنگارتونونو یا ارایشګاو د بندولو یو امر ورکړ ارایشګاوی تر دې مخکې چې هغه موده چې طالبان ورکړي تر هغه مخکې په ځینو سیمو کې بندې سوې ځکه چې ښځو لبیرې دغه کار کړی دی ستاسو په نظر کله چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو یو لامل دا دی چې د زوم له کورنۍ څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدلې آیا فکر نه کوئ چې دلته بیا هم د نارینه ښېګړې ته پام سوی دی او آیا هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي هغه مصرف نه دی
من ډېر زیاته اخی خبرې ته مې اشاره وکړه دوی همیشه هغه مفاد ته فکر کوي چې نارینه هغې کې ګټه لري مثلا دوی څلور پنځه څلور درې دوه ودونه کوي هغوی ته فکر نه کوي هغه نور مصارف شروع کوي هغو ته فکر نه کوي بیا دوی راځي ارایشه او د سنگارتونونو مصارف ته فکر کوي تاسې یارې لاړ شئ سینونه وکړئ د خلکو د کورونو ځان دا اوس ونه پام ده کوم څه کې چې اوس کوم هغه څنګه ځین مشران کوي جنم هغه څنګه ځین خلک کوي جنم کوم دي سرپرست کورنۍ دی واځي نه لاره هم ده خلاره چې د خپل کورنۍ تر دوه ورکونه خپل اولاد نه دي ساتل په پردي په حیا خپل ننګ په عزت ساتل. تاسو راځئ دا هغه بغیرت میرمن ناراضي خپل کار اخلي هغه خپل په غیرت باندې ولاړه د خپل کار کوي ولې تاسو راځئ دا هغه کار باندې بندوي افسوس او په غیرت شه افسوس او په دغه کارونو شه فکرونو شه تاسو کوي. بل خبر دا چې تاسو څنګه ټول بندوي او وايي چې دوی پیسې لري اخلي مهرباني وکړه دولت یې راشه دلته ورته جوړه کا چې ستا دومره قیمت دی دومره قیمت دی نه تنها چینګارتون ته ته هر یو ته باید قیمت جوړ کړي ته مثلا سلمانۍ ته هم باید قیمت جوړ کړي نورو ګوراکي توکو ته وګوره چې په اسمان کې غوزیږي هغه ته هم باید قیمت جوړ کړي. ته دولت یې ښځینه او نارینه ټول ستا ملت دی دلته باید دواړو سره تعصب تضادو فرق ونه شي تبا دلته راشي دوار په مسایل ډول باندې فکر وکړي. دا چې کارونه چې نارینه کوي هغه فضول خرچان چې نارینه کوي هغه په پام کې ونیسه هغه کنټرول کنه دا چې پارکونه د ښځینه باندې بند کړو ښځینه وزي نه زی ولي نارینه دې ښه حیشان دې کوي نارینه دې خپل ذهن آراموي نارینه دې ورزي پیسې دې کې مصرفوي هغه فضول خرچنه ده ولي ښځینه دې نه ورزي خپل ذهن آرامتیا ته هغه هیڅ ضرورت نه لري وسنګاتونه دې ځوان کړو چې هله څنګه پیسې ډېرې اخیستل کېږي یا د نارینه وو مصارف ډېر کېږي ولې نارینه کولی شي چې دوه ښځې وکړي درې ښځې وکړي ودونه هم وکړي نورې عیاشیانې هم وکړي خارجي سفرونه ستاسو غوندې هم ولري د خلکو وینې دې هم وڅکي ولې دا هېڅ خبره نشته. مکتبونه دې په بند کړه نارینه زه درس وایي ښځینه دې نه وایي ولې په کوم اساس باندې تاسو ښځینه اخر څه ویلي دي تاسو ولې دومره ناانصافه خلک یاستئ؟
تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له تاسو سره یو.
دینجل پښونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده او زموږ سره ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او نفیسه دانش دی. اغلی دانش تر هغه وخت پورې چې بهرام نظامی صاحب له موږ سره بیرته وصل کیږي زبستا څخه هم دغه پښتنه وکم د هغه هنرونه چې شذي په خپل لاس کې لري او د سنگارتونونو په باندې دو یا د نورو لکه وړکتونونو یا نور لار چې د دوی پر مخ باندې تړل کیږي دوی دغه هنر او د خپل معلومات یا د زده کړې چې دوی کړی دي څنګه پر لار اچولای سي چې بیا هم په یو شکل نه یو شکل د خپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړای سي
تر څو چې زه خپل چاپیریال کې معلومات لرم او دغه خلک چې په چینل له نشتی مې سره کتلې دي نو دوی یو ځینې لارې څنګه پاتې دي چې خپل کور کې دغه هنر ته د مور کې یا هم هغه خلک چې دوی مشریان ول د هغوی کورونو ته ورشي او دا هنر ته د مور کې نو تر کومه ځای چې زه د څنګه تنو نو برخه کې معلومات لرم دوی هم داسې یو څه لري خو کله مند یم چې په دې برخه کې هم متخان دي جات نشي ځکه دا خلک هیڅ داسې خلک نه دي چې د خلیانو فشار نه یعنی لاس واخلي نو دا او ورکین په برخه کې زیاتره خزینه چې د غزي وظیفي تزینو هغه کورونو کې تا خزینه ونیولې دي مجبور دي یا هم وزي کورونو ته ولې په ډیر به اعتبار شکل باندې د خپل دولتونو په مقابل کې ډیر زیات مسول دي هغه وایي چې د ذکر ورتري کورونو کې په ستان نیولې دي چې څو د ذکر ورتري د خپل کاروبار ته ادامه ورکړي نو په دې شکل باندې دوی هم کوشش کوي یا خپل هنر لیا د ونو باندې ځکه سنگار کول او نور هنرونه چې دي دا د وخت کې لري سره چې کله یې سوګونه کې مزه لیا د وځي یا د ویښتانو جوړول یا د سیمور څه دي کنا دا سنگار کونه په دې برخه کې نه و چې یعنی سنگار وو ویښتو د سیمور بلکې دوی د جلدی برخه کې ډیر زیات کار کول یعنی دا چې ډیر برخه وي چې دوی کار کوي کول هغه برخه باید بار بار دوی تکرار کړي نو دا هم په خطر باندې زیاتره خلک دې ته یو هغه مجبور شي چې خپل کورونه کې هغه خلک چې د دې مشتریانو هغه راوغړي خپل کورونه دغه برخه خلاصې کوي ځینې هم
ورته وایي چې مثلا تاسو که مونږ غواړئ نو یو مشخص ځای ته مثلا پوج وي یا ملځی هغه ته به ورځو. نو په دې شکل باندې د خپل کورنۍ اقتصاد منیجمنت کې خو داسې د نه کینی دې برخه کې مبارزه وکړ. دا زمونږ حق دی، باید مبارزه ورسره وکړو. د دولت باید پوه کړي چې ولې کاري برخه زمونږ نه اخیستل کېږي، یا په کوم اساس مونږ ته دغه خان تاسو جوړوئ چې زمونږ نه دغه کاري فرصتونه اخلي. مونږ حق لرو په هر حالت باندې، دا د انسان حق دی کار کول، ژوند کول. یعنی تاسو هغه د ژوند کولو حق مونږ نه اخلي. زمونږ بچیان دلته وږي کېني، زمونږ کورنۍ سرپرست ته ضرورت لري. تاسو هر یو لیست جوړ کړئ چې دغه خلک چې کارونه کوي، یعنی دوی هغه اصلي هدف څه ده. دوی هدف یوازې یوازې د کورنۍ ساتل ده، د کورنۍ سالمه تربیه ده، بل هېڅ هم نه ده. په دې سره جامعه هم زموږ خرابېږي، زموږ کورنۍ هم فقر تولېږي. اخر به ټول خلک سرکونو ته راوځي، خیر به غواړي. که تاسو داسې غواړئ خو مقصد مو دا وي، نو دې مقصد کې ډېر زر کامیابېږي. که نه، مقصد مو دا وي چې جامعه مو رفاه ته ورسېږي، خپل په اقتصاد باندې ودرېږي، نو کاري فرصتونه ولې د خلکو نه بندوي؟ هغه هم د ښځینه وو برخه نه. دلته کوندې دي، دلته داسې مجبوره خلک دي چې معلومه مایوس خاوندانې دي، نه شي کولی سرپرستي وکړو. کورنۍ ټولنیزې په خاطر باندې هغوی مجبوره دي چې خپل کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو هیله من دی چې دې برخه کې دولت ته لږ فکر وکړي. که فکر نه کوي نو دا خبره به شخړو ته وځي، او بالاخره دا خبره به حتما داسې یو ځای ته رسېږي چې موږ به یې مخه نه شي نیولی.
آغلی دانش، تاسو یادونه وکړه چې شدي ک په د خپل رښتو کې چې د دوی زده کړې کړې دي او د خپل هنرونه ترلاسه کړې دي، ک په دغه کې دوی پریکټیس ونه کی یا عملا نور کار ور باندې ونه کی، د دوی څخه به هیر سي. په دې برخه کې شدي خپل څنګه یو شبکه را مست کولای سي چې دغه هنر چې دوی لري نور ته هم ور زده کړي، او داسې چې په غیر رسمي توګه باندې یو داسې شبکه را مست سي چې شدي له یو بل سره هم مرسته وکړي، او لکه تاسو ویل چې د کورونو څخه بیا دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
او اوس خو خدای نړۍ د انټرنیټ لاره سره وصل ده. په هغه ګروپونو کې زه هم خپل اډیما ماشاءالله په جنا، یعنی اوس خو به څومره کوشش کوي، شاید خندونه او سمه ته کې خو مخه یې نشي نیولی، ځکه دوی په واټسپونو کې، په انسټاګرام کې، په ټلګرام کې، همدارنګه په فیسبوک کې دوی ځینې ګروپونه رامنځته کړي دي چې هغه سره وړیا ډول باندې دا ښځینه کولی شي چې خپل سینګارو داسې نور مرحلې دي چې هغه زده کړي. نو د دې لارې نه هم کولی شي چې یعنی ګروپونه رامنځته کړي او دوی سره یو بل سره وصل شي، او پریکټیس هم وکړي، او خپل هغه هنر یې هم یادونه وکړي، او نورو ته هم هنر ور زده کړي. بل د دې تر څنګ باندې هماغه د کورونو نظریې هم یعنې کولی شي خپل کورونو کې هم مخې ته یوسي، خو لاس پسې نه اخلي. دوی حق ده، باید هماغه دوکانونو کې چې دوی کار کوو دا دوی حق ده، یعنې خپل هنر ته دي پای ټکې نه دي مبارزه دي. کې زما یوازینۍ لاره، یوازینۍ نظریه ورته دا ده چې تاسو د اجتماعي شبکو له لارې کولی شي هغه خپل شان چې کور کې هم وکړي، کولی شي ویډیوګانې په اجتماعي شبکو کې نشر کړي. خو لاس مه اخلي د دې نه چې ستاسو هغه د کاري ست یا کار زمينه ته باندې کې باید دیتا قناعت ورکړل شي، او د مکتوبونو په شان د غیر رسمیانو یا د وړکتنی دروازې ونه تړل شي. دې مبارزه وکړي او پریک به شي دروازې دې برخې خلاصې شي، او حتی هغه دروازې چې د مکتوبونو هم بندي دي باید موږ خلاصې کړو. یعنی دغه برخه کې یوازینې لار اوس موږ ته صرف انټرنیټ ته چې په شمه شبکاتو کې موږ خپل کارونه مخته یوسو.
مننه آغلی دانش. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري، او د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ د خبرونه دریمه ملمنه آغلی همیرا اکاخیل هم له موږ سره د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل شوی ده. آغلی اکاخیل، تاسو هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. له تاسو څخه هم ورته پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې پر شوزو باندې د طالبانو محدودیتونه زیات شوی دي، او په دې ورستوي کې اخیری امر دغه دی چې طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي رئیس ریاست ته یو لیک لیږلی دی، او امر یې ورته کړی دی چې د 409 ښوونکو دندې باید له منځه ولاړې سي. دا هغه ښځې دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. د دې تر دې مخکې د ارشګاو د بندېدو امر سوی و چې په دغه برخه کې هم تر ډېره ښځې زیانمنې سوې، ځکه چې ښځو په دغو سینګارتونونو کې کار کاوه. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډول محدودیتونه رامنځته سوي دي، ښځې څه کولای سي چې یو بل ته لاس ورکړي او دغه هنرونه چې د دوی زده دي یو بل ته ورزده کړي او یوه شبکه رامنځته کړي یا یو ډول کوپراتیفونه رامنځته کړي چې د خپلو کورنیو سره مالي او اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته، دوی چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ټول دوستان او نړیوال په دې پوهیږي، او هر ورځ د ښځو د محدودیتو او یا قیداتو په هکله فرمانونه او دغه بندیزونه ډیریږي، نو په داسې حالات کې د ټولو لپاره د تشویش وړ ده، خصوصا هغه خویندې چې فعلا په افغانستان کې دي او دوی کار کوو بیرون د کور نه، که مکتب و که پانتونونه و که مؤسسات و که دولتي کارونه و، یعنی په هره برخه کې چې دوی مصروفیت درلوده دا ټول په کور ناستې دي، او هر ورځ موږ د یوې نوې خبرې د یو نوي بندیزونو شاهدان یو. زما په نظر دغه بندیزونه نه تنها دا چې ګټه نه کوي د ټولو لپاره د تشویش شوال ده، بلکې ورځ تر بلې ستونزې هم ورسره راپیدا کیږي. که اوسنی نظام په دې فکر کې چې موږ په ښځو باندې بندیزونه ولګوو، دا به د دوی په نظر یا د اسلام له نظره ښه کار وي، خو زه فکر کوم چې اسلام کې هم داسې نشته او په نړیوالو اصولو کې هم دا نه دي چې مطلق ښځې باید په کور کې نه ولسی. او که دوی مثلا د شریعت له مخې نه غواړي چې بندیزونه ولګي، شریعت هم ځانته یو لار یو اصول لري، یو طریقه لري چې هغه حجاب ده. او د افغانستان میرمنې تل په حجاب کې وي، هیڅوک به حجاب نه دی وتی او نه وزي، ځکه موږ مسلمانان یو. او دغه بندیزونه که د یو سیاسي هدف لپاره کیږي او د رسمیت پیژندنې مسله یې او ښځې په دې کې ګروګان نیولې، زه فکر کوم چې دا ستونزې زیږوي، دا ستونزې غټوي او دا لاره د حل نه ده. راځئ چې موږ د نورې نړۍ مسلمانو هیوادو ته وګورو، هلته څه اصول دي، هلته څه جریان لري، شریعت په سره د شریعت په رڼا کې د شریعت د اصولو سره برابر خویندیزي خپل او خپل زده کړو ته، ولې موږ نړۍ ته داسې وښیو چې افغانستان یو ډېر بې صفاتې دی، د زر کاله د 1500 کاله مخکې یو هیواد ده. موږ 1500 کلن تاریخ لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، موږ ابر قدرتو ته ماتې ورکړې ده، یعنی اوس ولې بېرته موږ شاته لاړ شو، صفر ته لاړ شو؟ زه ډېره خواشینه یم او هره ورځ چې دا خبرې اورم، بندیزونه اورم، زما په روحیاتو باندې منفي تاثیر کوي او زه د ژوند نه ناهیلې یم. زه د یو راتلونکي لپاره هیله مند نه یم چې موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. زه د هغو نجونو لپاره چې هغه په 12 او 13 صنف کې وي او اوس به هغه فارغ وي، د هغو لپاره ډېر زیات افسوس کوم، ډېر زیات. او افسوس مې هم په دې ده چې هر مشکل جبران کیږي، مګر د درس رشته چې یو ځل خطا سول لاغه نه جبران کیږي. او اوس زه خبرېږم د دوستانو نه، یو ورو چې هغه نجونې چې په 12 او 13 صنف کې وي هغه لاړې واده شولې او نور ذاتي هغوی د داسې خلاصې دي. زه فکر کوم د دې عواقب ډېر خراب دي او د دې عواقب راتلونکي ډېر تیاره دي، او دا یوه غټه تعلیمي او د سواد په برخه کې یوه غټه ضربه ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته پاتې شو. بله مهمه خبر دا ده، تاسو د خبرې په دوه برخه کې، هغه ښځې چې د کور نه وتلی نشي، هغه ښځې چې مالي امکانات ونه لري، هغه ښځې چې یعنی یو ښه مدیریت، یو ښه مفکوره د یو حرفی لپاره لري، د کار لپاره لري، کله چې د کار لپاره وسایل نه وي، زمینه نه وي مساعد، او په تا باندې ډار هم وي او بندیزونه هم وي، څنګه به وکولی شي چې کار وکړي؟ آیا دا عملی کارونه خو په آنلاین ګروپو باندې نه کیږي چې موږ دا کارونه مختلفی سو؟ صحیح ده، موږ به یو ټیم سو، موږ به خپل د حقوقو لپاره غږ پورته کړو، مګر عملی کار چې تر څو ورته ځای نه وي، تر څو ورته امکانات نه وي، مالي دونر نه وي، مالي امکانات نه وي، دا کارونه په ګروپو باندې یا په ډلو باندې نه کیږي. او بله مهمه خبر دا ده چې موږ او تاسو په خارجي ژوند باندې پوهیږو، هر څوک مطابق د خپل ژوند کور لري، خصوصا موږ هغه خویندې چې په بلاکو کې ژوند کوي، هغوی به څنګه وکولی شي دننه په کور کې مثلا یو عرفه یا یو کار پیل کی چې یو تلور پنځه خزی نورې ورسره کار وکړي. زه فکر کوم محدودیتونه او بندیزونه ډیر زیات دي. په داسې حالت کې دماغ کار نه کوي چې موږ څنګه وکولای شو کار وکړو، څنګه وکولای شو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو اقتصادي برخه کې یو ښه همکار اوسو. تاسو به هم په جریان کې هستئ، موږ داسې خویندې لرو چې هغه په کور کې هیڅ نارینه نه لري، هغه د کور سرپرست ده، هغه هم نارینه مسؤلیت مخته وړي، هم د ښځې مسؤلیت مخته وړي. تاسو فکر وکړئ د هغوی حالات او وضعیت به په څه رقمي حالات کې، آیا دوی کولی شي وچه ډوډۍ هم پیدا کړي چې ژوندي پاتې شي؟ دا هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نشي ویلی.
مننه آغلی اکا خیل. آغلی دانش، استاس څخه بل پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې آغلی اکا خیل هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې کله چې امکانات نه وي شذي به څنګه وکولای شي چې دوی خپل کارونو ته دوام ورکړي، هغه که په پټه وي که په ښکاره وي، چې د کوره څخه وي که د باندې څخه وي، ستاسو په نظر آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که داسې فکر کوئ چې نه ښځې کولای سي بیا هم پر دې سربیره چې یو هنر په لاس کې ولري په نڅه باندې دوی کولای سي چې یو بل ته دغه هنرونه ورزده کړي لکه خیاطي یا لکه میک اپ او رایش؟
مننه. دوی لومړی دورانه ده چې په موږ باندې واکمن شوي دي، یعنی مخکې دوره هم دوی په موږ باندې واکمن شوي وو او دا تجربې ښځینه وو، یعنی دوهم ځل ده چې دا تجربه بیا هم په دوی باندې تکرارېږي. اول ځل کې چې دوی کله واکمن شوي وو دوی عین کار وکړل، سنګرتونونه یې بند کړل، ښځینه وو باندې مکتبونه بند کړل، زده کړې یې بندې کړلې. هلته زمونږ غیرتي خویندو یوازینۍ لار دا وموندله چې دوی خپل په کورونو کې زده کړې وکړي، خپل په کورونو کې دغه هنرونه چې دي دا یو بل ته ورزده کړي. یعنی زه په هغې دورې په لیدلو سره بیا هم وایم، هغه دوره کې مونږ انټرنیټ په لاس کې نه لرلو، هغه دوره کې مونږ وسایل په لاس کې نه لرل، ولې په دې دوره کې مونږ لرو؟ بیا هم یعنی ښځینه کولی شي چې په خپلو کورونو کې دغه شیان ته ادامه ورکړي. کورونو کې دوی ته څوک مزاحمت نه شي کولی، چې هغه هر څومره ظالم دولت هم اوسېږي، په کورونو کې نه شي کولی چې دوی ته وردن نه شي ودي وایي چې تاسو څه کوئ. دوی کولی شي خپل په کورونو کې دغه کارونه مخې ته یوسي، خو هو د دوی اقتصاد ته ټول ضربه رسېږي. په دې باندې مونږ پوهېږو چې ډونر نه لرو، مونږ پوهېږو چې زموږ اقتصاد صفر ته رسېږي، مونږ پوهېږو چې یعنی مونږ رواني حالت ډېر خراب یو، خو بیا هم دې لپاره چې زموږ آینده بیا هم خراب نه شي، موږ باید دې ته فکر وکړو چې دوی دایي منزل ته دي، نه دایي منزل ته نه دي. دوی د تګ لپاره موږ باید مکمل خپل آمادګي ولرو، خپل هنر هم له یادونه باسو، خپل زده کړې هم له یادونه باسو، خپل ژوند هم له یادونه باسو. باید همغسې خپل ژوند ته ادامه ورکړو او د دې تر څنګ خپله مبارزه هم وکړو چې دغه خلک له دغې میدانه یا اصلاح شي او یا ورک شي. نو د دې په خاطر باندې ښځینه باید هغه کوم ښځینه چې مثلا زه اوس استاده یم، زه کولی شم په کور کې خپلې زده کوونکو ته درس ورکړم، خو صحیح ده زه به د اقتصادي میدانه یعنی چمتو نه اوسم، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې همغه څه چې امکانات لرم باقي اساس باندې خپل درس ورکړم زده کوونکو ته. د دې تر څنګ همداسې یو څوک سینګار لري، همداسې کولی شي خپل په کور کې هم سینګار کوم خلاص کړي او هم زده کوونکي ونیسي تر څو هغه هنر یې هم یادونه وکړي. زما توصیه یوازې دا ده خیاطي هم همداسې ده، د چیرې چې خیاطي زده د خپل هنر باندې خپل ګټه واخلي، اوس اقتصادي بحران سره موږ مخ یو، نو خپل خیاطي به هم کوي او تر څنګ خپل زده کوونکي به هم ونیسي. د همدې په خاطر باندې یعنی زما توصیه دا ده چې تاسې لاس تر زنې مه کښېنئ، چې په تاسې باندې ځینې ښاري فرصتونه بند کړل، نو په کورونو کې خپل دغه فرصتونه مهیا کړئ او کوشش وکړئ چې هم اقتصاد پاتې او هم د دې تر څنګ خپل هنرونه وساتئ.
مننه آغلی دانش. آغلی اکاخیلی، ستاسو په نظر هغه ښځې چې غواړي هنرونه زده کړي او خپل کورنۍ ته اقتصادي ګټه ورسوي، کوم داسې هنرونه دي چې ستاسو په نظر دوی زده کولای سي او ښځې له یو بل سره په دې برخه کې مرسته کولای سي؟
من ښځې کولای سي چې د یو ډېرې کوچنۍ عرفي نه پیل وکړي. معنا دا چې مثلا که یوې خور خیاطي زده وي په کور کې، پخوا به د خلکو مثلا خلکو به کالي ورول، دوی به ګنډل دوه جوړې یا درې جوړې یا څومره چې توان و،
خو اوس کولای شي چې د ما خیاطۍ تر څنګ یو دوه یا درې یا څلور نظر په دی چې دوی څونه گنجایش لري وکولای شي یو دوه یا درې خویندو ته ما همدا خیاطۍ زده کړي. لکه څنګه چې خور وویل خو د ما فکر دا و چې په هغه لوړه سطحه چې خویندو کار کوو هغه چانس اوس د لاسه وتلی موږ مجبور بیرته د صفر نه شروع کړو د لږ نه شروع کړو د کم نه شروع کړو او هغه خویندې چې مثلا ټینګارتونونه یې درلوده هغوی هم کولی شي په کور کې خو په هغه شکل چې پخوا بیرون د کور نه کولی شو شاید په هغه اندازه ونه سي کولی یعنی چون په کور کې گنجایش نشته ده اضافه گنجایش نشته و کولی شي چې خپل کسب یا خپله هغه کوم برخه کې چې دوی کوم کسب زده ده هغه ژوندی وساتي مګر په هغه شکل چې بیرون د کور نه کار کوو هغه چانس او امکانات زما په نظر دننه په کور کې نه دي. مثلا یو استاد ده هغه کولی شي بیرون د کور نه ډېر زیاتو زده کوونکو ته درس ورکړي که نه یا په مکتب کې یا پوهنتون کې مګر په کور کې د لسو نه پنځو نه اتو نه ډېر ته درس نه شي ورکوي خو بیا هم لکه څنګه چې خور مخکې وویلې د نیس نه ښه ده دې نه چې لاس تر ځینې کښېني همدغه لږ هم ښه ده تر څو دوی هم پکې مصروفه وي هغه خپل کسب او خپل کوم مسلک سره چې علاقه لري هغه هم ژوندی وساتي خو دا به دې ما په نظر ډېر خسته کنده دي ما په نظر دغه حالت هم
ش مننه اغلې دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې د دې ټول وضعیت د بدلولو لپاره لکه څنګه چې اغلې اکاخیلی وویل چې دا ډیر خسته کن یو وضعیت دی او د دې د تغیرولو په خاطر باندې تاسو په نظر څه کېدای سي چې دا حالت تغیر سي او د ښځو حقونه په ټولنه کې ومنل سي؟
مننه کوم ځان حالت داسې حالت دی چې موږ نه هم لاره ورکه کړې چې موږ څه وکړو اخر یعنی مظاهرې دوی ته معنی نه لري د خلکو مړینه دوی ته معنی نه لري نه پوهېږم چې څه وکړو یعنی له ټولو نه یې لاره ورکه کړې ده مبارزه دوی ته معنی نه لري که د ښځینه او تر څنګ د دوی کورنۍ د دوی وروڼه ونه درېږي یعنې هېڅ امکان نه لري د دوی تر څنګ نړیوال خپل ځانونه داسې فکر کوم چې افغانستان کې داسې کومه لاره نشته چې دا ښځینه ته لوی خلاص شي خو بیا هم نړیوال که چیرې وغواړي او د دې تر څنګ خپله افغانان ښځینه او نارینه دواړه ملت یعنی د مقابل د دولت باندې ودرېږي او ووایي چې دغه کار ستاسې ظلم ده دغه کار باید ودرېږي نو په هغه صورت باندې کېدای شي چې دغه کار مخه ونیول شي یعنې د دې کار مخه نیول یعنی ډېر زیات سخت ده دوی به نور نور ظلمونه هم کوي یعنی زه وایم چې اوله چې د مکتب دروازه وتړل شوه د ښځینه و تر څنګ نارینه باید درېدلی وی اعتصابونه شوی وی داسې مجبور کړی شوی وی دولتونه د نړیوال طرف نه هم او د خپلو د افغان ملت لخوا نه هم یعنی نن به نوبت دې ته نه رسېدلی چې دوی نور نور شیان هم بند کړی وی نو دا خپل افغانانو اجازه ورکړې ده چې کله یې مکتب یې بند کړو دوی خاموشه شول کله چې پارکونه یې بند کړل دوی خاموشه شول هغه د وړکتونونه یې بند کړل او اوسنه
مننه اغلی دانش. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د نور بس د خبرونه وخت هم نور پایتر سیریز ل خپل درې سرو ملمنو اغلی عادله بهرام نظامی چې لمر سره د خبرونه په لومړی وختونو کې ګډون وکړ ل اغلی همیره اکا خیلی او اغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ل خپل نظرونو سره زموږ تراغلی او خپل نظر یې پر دې موضوع را سره ریکر بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا دور غری داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړا سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا لکه لري دغره ګورګورې خوږی دی لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سفرې مې پری دی یوانه دواړه سفرې مې پری دی یوانه دواړه تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی گیر غیراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پوستن درو پتم خرتے تورے گور گورے یا براوڑا نوری گور گورے یا براوڑا نوری گور گورے بمی جیب شی روپے پکی گی دجڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را
مننه چې ازادي راډیو واوري.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا چپر ہوش پکڑ لگا